په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اوري. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشهیر امید مشال د خبرونو سرټکی. نن به د خیبر پختونخوا د 400 او 70 عرب روپو مالی بجټ وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو سبالا په پېښور کې د احتجاج جلسې اعلان کړی دی. امریکا وایي په لیبیا کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم مشر مختار بالمختار په هوایي برید کې وژلی دی. نن به د خیبر پختونخوا د 400 او 70 عرب روپو مالی بجټ صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبې وزیر خزانه مظفر شهید وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال د ځینې حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د سخت کال په مالی بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیاتي پروژو لپاره 100 او 80 عرب روپۍ ځانګړي کړي دي. خو بلخوا اپوزیشن ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف په واکمن اتحاد تور لګوي چې په تېر کال کې د ترقیاتي پروژو لپاره مختص مالی بجټ پوره نه دی کارولی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د دربیازب عملیاتو نن یو کال پوره شو. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دا مهال ټول 20 وسلوال وژل شوي او د شمالي وزیرستان د 90% نه زیاته سیمه یې د وسلوالو پاکه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ISPR د مشر میجر جنرال عاصم باجوا په حواله وایي چې اوس دغه عملیات وروستو مرحلو ته داخل شوي او پاک افغان پولیس سره نږدې په ځینو سیمو کې د عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو له امله د شمالي وزیر نسو د پاسه 10 لک خلک بېکوره شوي وو. په بنو کې یو کډوال رحمت الله مشال ریډیو ته نن ویلي دي
وزیرستان شه چې کوم کېری نه دي، میر مارکیټی نه دي، جایدادی نه دي، په میرلی شه، په میرانشاه شه، همیش په کروڑې جایدادی نه وغا چې کومه دوکانه میزبینی چې هغه ړنګیږي. او حکومت ورسره د اعلان سره سره همیش ته دا وښایي چې میر مستقبل کومه طریقه باندې دا میر مستقبل تیاره ده، رڼو ده، او میر په کوم وزیرستان تدریمي او سرنګ بدریمي او کله بدریمي.
ترور د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی وو چې د اگست میاشتې نه مخکې به د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي 6 لک خلک خپلو سیمو ته ستنوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مای په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سباله د پېښور په سوی کارنو سکوئر کې یو احتجاجي جلسه کوي. تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل
16 جون باندې د مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا ګیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارټی چې کوم دی نو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف د واکمن اتحاد نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ او درغلو له وجې دي صوبایي حکومت مستعفی شي او د عبوري حکومت په نگرانۍ کې دي بیا ټاکنې وکړي. خو بلخوا واکمن اتحاد په یادو ټاکنو کې د درغلو او بد انتظامۍ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او بیا ټاکنو وړاندیز کړی چې اپوزیشن ګوندونو رد کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېر ورځ یو لوړ پوړو چارواکي کړې او همدغه خبره په یو حکومتي خط کې پټاګه شوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورونو چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلې وو مرستندویه ډلې به زپي د نړیوالو مرستندویه ادارو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورونو چارو وزیر یو شمېر غیر دولتي ادارې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونه تورنې کړې او ویې ویل چې دغه ادارې به وتړل شي. هغه نه د دغو ادارو نوم واخیست او نه یې هم د هغو قوانینو چې ورته اشاره وکړه. د حکومت لخوا په یو خفي خط کې چې کاپي د جون په 12 رویټر خبري اجانس لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کونړ د امنیه کمانډان په دې ولایت کې له 150 څخه زیاتو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سیدخیل تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تیر خالی په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. د سیدخیل په وینا دغو الوتکو په دانګام او غوټه پور ولسوالو کې د سخت دریدو وسلوالو پر سنګرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. خو بلخوا وسلوالو په دې اړه تر دې تر دې محل سره دی ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تیر خالی په ورځ د هوایي بریدونو هدف چې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بالمختار و. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه هوایي برید د تیر خالی په ورځ ناوخته امریکایي جنګي الوتکو کړی دی، خو یاد وزارت په دې هوایي بریدونو کې د مختار د وژلو پخلی نه دی کړی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل چې د دغه هیواد په شرقي ښار اجدابیا کې ترسره شوو دغو عملیاتو کې مختار سره د یو بل وسلوال وژل شوی. په مختار بالمختار تور و چې په 2013 کال کې په الجزایر کې د قدرتي ګیسو په کارخانو د خونړۍ حملې امر کړی و چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو چې ډیری پکې بهرنیان وو. د په اسلامي مغرب کې د القاعده ډلې مهم غړی وو، خو وروسته یې دغه ډله پرېښوده او خپله ملیشیا یې جوړه کړې. په 2013 کال کې د پخواني مشر معمر قذافي تر پرېدو وروسته لیبیا له کړکۍ سره لاسو ګریوان ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تېر ورځ وویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، ماشینګنې او سرنګونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندو د توغولو مرکزونه یې په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې د سنجار، تلافر، بایجی، فلوجا، بغدادی او مخمور په سیمو کې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو دغه راز په شام کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. دغه راز کوردي چارواکي او یو څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د شام کوردي ځواکونو د ترکی پولې ته نږدې د شام د هغه ستراتیژیک ښارګوټي په لمنو کې هغه سنګرونه نیولي چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. اردوونکو په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. نن په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ د منظورې لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له 2000 ډیرو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده، خو یو کډوال بیا وایي
سره د اعلان سره سره امیر ته دا وښایي چې امیر مستقبل کومه طریقه باندې دا امیر مستقبل تیاره ده، رڼو ده او امیر به په کوم وزیرستان ته درېمي او سرنګ به درېمي او کله به درېمي.
سبالا درې ګوندي سیاسي اتحاد په پېښور کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
16 جون باندھے مازیگر شپک بجے پسویکارنو چوک کے بعد عظیم شان جلسہ چکم دینو دا منعقد کی گی.
او زمنگ ونی زخ پرونا ستونزو سرکار بہم اور ترپائے دا مشال ریڈیو سروس اور دن کو رب زمنگ ڈمبے موجود تھا وغد دا خیبر پختونخوا اسمبلی بجٹ نن پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی د کال 2015 شپاړسم لپاره د صوبې بجټ د منظورې لپاره وړاندې کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د خالد خان په دغه راپور کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید نن ماسپښین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر سید سره مونږ خبرې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې د دې ټولو ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره 400 او 1000 روپیو به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کیږي چې یا د 400 او 1000 روپیو پورې به دغه ټوټل حجم وي او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینیول ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د 150 روپیو پورې وي. خو دا به وایم چې د روان کال کم چې به دا جون کې ختمي کې دې لپاره د دې صوبې 400 د پاسه 400 روپیو ټوټل حجم د دې ټول سایز په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ښودل شوې وه هغه کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دی. لکه هر محکمه وګورو نه یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو لپاره وه، که د هسپتالونو لپاره وه، که د سړکونو لپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دی په دې بجټ کې د سستا گی او اوړو لپاره لکه د غوړو او د اوړو لپاره دا یو سکیم خو دوی په 13 بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پیونکو. د دې لپاره دوی 15 روپیې ښی دي او غریبو ته به سلویست روپے ارزان غوڑی ورکی او دغه سیلس روپے ارزان کلو چیزی دغه وړه ورکی او دغه پر پنځیر بر روپے خېلی او دا به انصاف کارت پتو دا کوي دا دریش ارب روپے چیزی هغه د امن امان د پاره او لکه څنګه چې مخکې دا کړی نو تعلیم په مد او صحت په من کې به پیسې زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو پا شمالی وزیرستان کی دا پاکستان دا فوج دا عملیاتو یو کال پرکی گی. دا پاکستان دا فوج وین جنرل اسم باجوا دا شمبی پورس پا دا عملیاتو کی دا لوی کچی دا بریاو ادعا کرده دا نموڑی ویلی دی چی پا دا عملیاتو کی تردی دا ما زرگون وستوال وجری دی و سم دا دسیم نوی پی سده دا ترحگر رو پاک کرده دا بیا خوا قبائلی ولسوئی چې دغه عملیاتو له وجې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسیدلي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبله اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ وایان جنرال اسم باجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 درهګر وجلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 واتیا بیلابیل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا تر غیر وروسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15 منټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربه ځب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات تر غیر وروسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې وروسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ وایان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دهشت گردوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں، اس لیے جو
دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیات لمړی ورځ رئیس مود رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستی خپل خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو مترې پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سنګ نبر خلک تر هغه پکا کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیاسب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال دغه ځای ولس سوی قبایلیان په دغه اړه باندې سوی او خاص طور چې کوم خلک بے کوره شوي دي دغې ستونزې غوښتنې څه دي؟ دا د عمر دراز وزیر په راپور کې.
ضربې عذب عملیاتو په وجه قریبا 300,000 خلک بے کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالی وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شي کیم کرینا دی میر مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلې شي پمیران شاه شي عامش په کروڑې جیدادینا او غاج کیم د کنه مزوینه چا غاړنګی شي او میشته د واپس یا د هسه کیسه سم معلومات نه کیږي. مثال چې میر واپس به کلا شي او په کیم لور باندې به شي مات د ور سره د اعلان سره سره میشته دا وشه چې میر مستقبل کیمه طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میر به په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او افغان پولیس انیز دے اغاسی می دی چرته چې په دې وروستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي او د غلطه په 1300 هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزې سیمې دي او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شمالی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال په دغاړه کارپوهان څه وایي؟ ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالی وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو تر ډیره حده کمې شوی دی، خو بیا د وسلوالو د مشرانو د نه نیول کېدو سره د سیمې خلک د ستونزو سره هم مخ شوي دي. په دغاړه انیسا اجمل راپور راکوي.
د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسې بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر روز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو، په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالی وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي، له شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالی وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوي کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
چې څومره طالبانو د ناتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو ناتو وزیرستان په شم اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیاناتو ادا او چا بوي چې دوه هفته کې کلیر کیږي، چا بوي څلور هفته کې کلیر کیږي. دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاه میر علی چې کوم پہلا کې کلیر کړی دي، تر اوسه پورې د آی ڈی پی دلتا بندو کې دای خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم ناتو ځستان آی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي. د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربې عصب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتې دی. نوموړی زیاتوي،
به خو د خبرو د لارې لار موجوده و خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بار نه راوځي.
په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوځ ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو کو په ژوند کې بهتري نه دی راغلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردن کو سرازو د خیبر پختونخوا سیاسی حالات تا عوامی نیشنل گن جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان او پاکستان پیپلز گن ترمنز درگوندی دا سیاسی اتحاد پریکړه کړې ده چې سبا لبا د صوبائی حکومت پر ضد باندې احتجاجی مظاهره کوي. دغه مظاهره ته به مولانا فضل الرحمان اسپندیار ولی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویناګانې کوي. تفسیر غلام غوث په دغه راپور کې راکړي.
دریگوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام پی صوبایي جنرال سیکرتر او د دریگوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې بعد د عظیم شان جلسه چې کوم دا منعقد کیگی، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے اور پیپل پارٹی چکم نے مرکزی رہنما دے اغیب انشاءاللہ دے کہ شرکت کی.
دا سیاسی چارو کارپوہ قریش خٹک وائی حکومت او حزب اختلاف دواڑا پ ترسرشوی بلدیاتی ٹاکنو سیاسی گٹی ترلاسہ کول غواڑی او پکار دا دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکو لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خو طریقه هم دا ده چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندی غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پختونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې د اتوار په ورځ د مخته خوشه او 50 بلوچ بلتون غفتون کې وسلوالو وسله پر ځمکه غورځولې او حکومت ته تسلیم شوې دي چې پکې دوه مهم کمانډاران هم شامل دي. بلخوا د بیلپ او لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شو وسلوالو څخه د لا تعلقې خبر رسنیو ته جاری کړی دی. نور حل د نیاز مسخیل پر راپور کې
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 50 بلوس بلتون غشتونکو د اتوار په ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهري وویل،
دې رات درست آید، آج هماره نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزند دیوی خوشا دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یسور زمخ کی هم دخپلو زویانو دتلین پر موقع دغه خبر کڑی وا چی سمر هم زمج زوانان کم چی غلول سوی او تیرستل سوی دی هغوی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثناء اللہ زہری.
په حقیقت له خبرې دو سره سم زه د نواب ثناء الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لری کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس یوټی ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي او لیادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړی.
ولی ظلم کیږي، ولی زیادتی
کیږي
یو ناڅا بدرزو شو بستر کو باندې توره تیر شو هیڅ سم نری دل بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
چې هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمنه لژون د سرنست
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی ادمه تشدد आवाज
موږ خو اندو مين دي نور نه غوړي چې مور ته بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول ته خپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت ته خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پرلور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پرلور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو دغه اردوونکو سرزو خیبر ایجنسی ته چې د باړې شلوبر قوم به کورشي خلک وایي چې خپل سیمې ته ستنېدل پیل کړې دي خو د بدامنې او پوځي عملیاتو له کبله د دوی کورونه تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه اغېزمن شوي دي او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ادارو د بیا جوړولو لپاره د زر تر زره ګامونه پورته کوي. خبریال فرهاد شینواری په دغه راپور کې نور تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د شلوبر قوم د بې کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثره شوی دی او اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پرې دی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د اندراج سټارټ شوی دی موږ واپسي کوو اندراج کوو. موږ لا ډېرې مسالې دي لکه په هغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي ترانسپورټ نشته دلته سکولونه ویرون دي کورونه د خلکو ویرون دي د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چې کوم دي هغه سهولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی او 24 ګنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته ټیوبلونه او به هر څه چې اسپتالونو ټولو مسالې دي لیارې بندې دي چې کومې لیارې بیا هغه ویرونه شوي نو دغه وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحالي به خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي نو هغې وجه نه بس.
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په هکله وویل
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته اوبه نشته روجه رو بند رو روانه رو هغې پوره چې کوم دی موږ سره هېڅ اقدامات نشته روي نو بس صرف انټرویو د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چه شی ویرون خو خپل حالات کې هېڅ هم نه وي پاتې شوي تاسې خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوښوله وشول په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي لکه فصلونه موږ ته بوشول ونې م ته بوشوې د پلو نیکه د وخت ونې وي هغه دی موږ چې کوم دی وچې شول همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونه اوبه هم را باندې باندې شو بجلی نشته رې نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چې کوم دی په هر کې سم چې کوم دی مالی مرستې مو شي او چې کوم دی د خلکو حوصله زیاته پر چې کوم کورونه یې پروژه راوونه او هغه د وکړي شي
د باړې شلوبر قوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باړه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي. په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بیکورشو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
نن بعد خیبر پختونخوا د 1400 ارب روپو مالی بجټ صوبائی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ بعد صوبائی اسمبلی په یو خصوصي غونډه کې د صوبی وزیر خزانه مظفر سید وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات ضرب عضب د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو یو کال پوره کېدو وروسته 13 شپه جاري کړی شوی یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف په دغو عملیاتو کې د وسلوالو پر ضد په بریاو ټول قام او خصوصا پوځ ته مبارکي ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 13 مې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا د پېښور په سوی کارنو سکوایر کې یو احتجاجي جلسه کوي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل چې دغه جلسې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وینا کوي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف دی چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېره ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او همدغه خبره په حکومتي خط کې بڼاده شوې. د کونړ امنی قمندان په دې ولایت کې له 1.5 څخه زیاتو طالبانو د ویل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سید خیل تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تېر خالي په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تېر خالي په ورځ د هوایي بریدونو هدف یې القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بل مختار وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي برید د تیر خالی په ورځ ناوخته امریکایي جنگي الوتکو کړی دی. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر هدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي.
مهم خبرونه واورو. دردونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګرچه په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیاله جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشنل ورځپاڼې لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلیو خلکو وجنه روانه ده. خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکلي دي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د راپور راتلو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریز پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګان ورکولو فنډ دې له ملګرو ملتونو دوی ته ورکړل شي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلهیز خبر په اړه د لطیف پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوڅ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د دې سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټاټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس په یوه لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړې، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریستا تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال رو دغوگی اوردون کو اوس رازو یو بل راپور تا دغا راپور پا سکنون که افسازانو تا د وصلو ورکولو پالا بانده دی و پا دیارا تریبیون رسپانه داریه لیکره دا پا دغی داریه که راغیدی چه پا سکنون که افسازانو تا د وصلو ساتل حکوم ورکول مناسب ندی و وز دا خبر ثابت شوا چه در تشدد خلاب جنگ که خلکو تا د وصلو ورکولو او یا تشدد ترغیب ورکول خطرناک تی. زموږ همکار د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې د ادارې کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورځپاڼه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قام هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې معیاری تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلي وو چې دوی ټولو سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزي حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې یې مداخلت کړې وې او د دې فیصلې مخه یې نیولې وې. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي، اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر اخکل نه دي پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنگونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنې لار ده چې د هیواد راتلونکي روښانه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو څنګه چې په د خبرونه په پیل کې اوریدل چې نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ د منظوري د پر وړاندې کیږي، په دغه اړه باندې د سکول استادان څه نظر لري او څه غوښتنې لري، زموږ همکار شبیر جان سره خبرې کړې دي. د سکول د استادانو دغه خبره
زما زورا خان نوم دی او د آل پرائمری ٹیچر اسوسیشن ڈسٹرکٹ پشاور صدر یم. زه توقع ساتم او مطالبه د عمران خان صاحب نه دا کوم چې اگر خپل حکومت دا هدایت جاری کړي، څنګه تاسو ویلی دي چې یاره دا بجټ کړیدار ملازمین دشمن بجټ او غي سره ډیره زیاتی کړي، مونږ بچ کې مرکزی بجټ مونږ بچ دی خیبر پختونخوا ملازمین لخه مرات ورکو، نو په هغه خبر د عمل رحمت وکړي شي بجټ کې دي د ملازمین تنخواه کم از کم 50% زیاته کړي. ځکه دا مطالبه کوم چې ر دینه مخکې حکومت د پیپل پارټي او د ان پی سالور کال حکومت کی یو کال کے 50% بلکہ 30% بلکہ 35% بلکہ 20%
زو دو ڈسٹرکٹ بنیر دا ایفٹا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نو زمان مقبر علی دا حکومت چسنگ وی فاکر آگل لے یہ دو بجٹ دینے مخ کے پیش کری دی او پائی کی زمان دیر تامی وی او پائی کی دا حکومت وی فاکر چیزا باغی تام ندے پورا خطلے او مون سر چکم وادی کری وی نو آغا وادی دا 10% پر شکل کرالے موجودہ بجٹ زمان دا فاکر دا تام وی چی دی با مون لر سرکاری ملازم لا خصوصا استاد لا دیر سرا کی پا آغا دا غینا ریورس لالو آغا 7.5 پر شکل کی چاگر 10% نم کم شو آغا مون ترا مونږ حکومت ته دا مطالبه کو چې مونږ په احتجاج نه مجبوره کوي، زمونږ مشران زمونږ استادان روډونو ته د راوتو باندې نه مجبوره کوي او چې کومه اضافه ده کړې ده دا دې واپس والی او زمونږ چې کوم ډیمانډ دي هغه زمونږ سره دې وعده کړي هغه دې پوره کړي که نه پوره کړي بیا مونږ احتجاج موجوده صوبایي حکومت چې دی هغه هم زمونږ سره د احتجاج چې کوم زمونږ لړۍ تیره شوې وه هغه کې زمونږ سره وعده کړي چې تاسو له مونږ ټایم سکیل درکو، جدید ټایم سکیل تاسو له مونږ ونسټ پروموشن درکو، تاسو له مونږ اپګریډیشن درکو او تاسو دغه چې دی هغه مونږ ډیر اضافه کو زمونږ تمه ده چې هغه دی وکړي دغه شان چې ته استاد معاشي طور باندې خوشحاله کې نو هغه ټول اثر به بچی باندې وي تعلیمي ماحول باندې وي چې استاد د دغه دغه نه آزادي د معاشي دغه نه نو هغه به ان شاء الله خپل توجه چې هغه بچی ورکړي او دا هغه لپاره او د ملک په ترقه لپاره یو اهم خبره
چې بجټ کې چې کوم یو ځل بیا وفاقي حکومت هغه روایتي کردار ادا کړ چې لکه استاد پورې یوازې نه ټول سرکاري ملازمینو پورې خصوصا استاد پورې چې کوم دی یو کله خندار یو کله مزاق دی 7.5 دی مصر مکه دا وعده کړی و چې موږ 2010 2011 او 2012 چې کوم الهاق لیپ دی او موږ بنیادی به چکته کې شاملو او بیا په هغه باندې موږ اضافه کوو او دا په ریکارډ باندې را چې مرکز ټیکل د نواز شریف څخه حکومت راغله دی هغه چې کوم دي سرکاري ملازم فقره دی او خوشاله کړي نه دي روان لا عمل زمونږ دادي او فاکی بجټ موږ وکړو ته به بجټ موږ ګورو او دې کې زمونږ هغه مطالبات کچر په ونس ته پروموشن کې کوم وزیر اعلی سره په خپل بیان ورکړو ځان چې کم از کم توقع لرم بالکل د ونس ته پروموشن ته موږ تیار یو موږ دی راکی بیا موږ نور څه غواړو نه.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو ما
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اردن کو سخش زمون د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې په کوټه کې د هزاره رول سره د تړون لرونکو غړیو د هدفي وژنو په اړه باندې اورېد د حفاظت لپاره ریاست څخه کردار ادا کوي او کنه په دغه موضوع په دې کې بحث شوی د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د 1300 کلونو راهیسې د میشتو شیعه مسلک هزارګانو هدفي وجنې دوام لري. د هزارګانو مشران دا وکوي چې تر دا مهال په دغه هدفي وجنو کې د 2000 نه زیات هزارګان وجل شوي، د 3000 نه زیات تخمیان شوي او د 1 لک نه زیات هزارګانو د سیمینا کړي کړي. دغه مشران وایي چې په دومره ګڼ شمیر کې د وجنو له امله 1.5 زر ښځې کونډې شوي او د 2000 نه زیات ماشومان یتیمان شوي، خو اوس هم دغه هدفي وجنې دوام لري. دا چې د بلوچستان د شیعه مسلک هزارګانو هدفي وجنې ولې نه ودرېږي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ولی نوی ریجم بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای، کولاړم وزن می
زندگی برای خودی ما مرده به حق بگه سخت امی ار
کرشتا وایم دلت مجوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول پروايي ناروغي اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نوی چې موږ چیر یو.
موږ ګورنمنت ډیر سخت ګامونه اخیستي دي او اوس یې هم اخلو او موږ هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوو چې د مذهب، فرقه، نظریه او فکر پر بنیاد باندې د چا قتل وکړي یا څوک مړ کړي.
د بلوچستان د شیعه مسلک هزارګانو په هدفي وجنو زموږ همکار بارکوال میاخیل دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
هزاره تو کم شیعهګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي، خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې تبعیض په خاطر حمله کیږي. تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څه ناڅه تم سو، خو د دوی هدفي وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یوه دکان د ډزو په نتیجه کې د یوه سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل سوی. تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې یو لستانه هزاره تو کم شیعهګان وژل سوي چې اکثر یې دکانداران او عام خلک دي. دغه هدفي وژنو د هزاره قوم خلک تر خپلو میشت ځایونو محدود کړي دي. له اوس پنځره هزاره ابراهیم څخه مې وپوښتل بازار ته چې ځي ویریږي کنه. ولې نه ویریږم، بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای، کولاړم وزن مې. بس همدلته په خپلو کوڅو کې کلابند پاتې یو. زه والله که په خپلو ګناه پوهېږم، موږ خو هم همدا کلمه وایو، د قرآن تلاوت کوو، حفظو یې، خدای یادوو. دا څه بدبختي ده؟ د هزاره ټاون یو ځوان سید علی اغا وایي د دغه غوندې ځوانان په ښاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی چې ډېر ضرور کار ورپېښ سي، نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي. تېر کال چې کومه پېښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کېږي نو ظاهره ده ویریږو. بازار ته خو نه ځو چې ځونو په موټر سایکلونو ځو، په ښاري بسونو کې نه ځو، خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه راسره بیایو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو. د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته مسا کالج ته تګ و، خو د نامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بمي بریدونو ښکار شوي دي. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډیری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
زندگی برای خودی ما مرده به حق بگه سخت.
که رښتیا ووایم دلته ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو چیرې نه یو سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو احتمال شته چې چاودنه یا بله پېښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هېوادونو ته کډه سول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت سوي پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هېوادونو ته کډه سول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشحاله یي جنت ته ځم شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. غټ سازش کې موږ خو سپلر خلکو تعلیم یافته خلکو موږ انجار نه غواړو، از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سه خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان دي چې په دا خاطر کوزي، او داسې نظر نشته چې مطلب دا ښار لکو موږ به ولاړ سو. دا ښار انشاءالله هر قیمت باندې موږ دا په مینه محبت باندې دا ښار آباد کوو.
د هزاره قومي جرګې مشر حاجي عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تېرو شپاړسو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي، چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهب هزارګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسولیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی، خو په تېرو 1500 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزارګانو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا چې د بلوچستان د هزارګانو د خوندیتوب لپاره موجوده صوبایي حکومت کوم ګامونه پورته کړي او کنه، او په یاد صوبه کې د امن او امان په لړ کې صوبایي حکومت څه کوي، دغه ټولې پوښتنې مو د بلوچستان حکومت صوبایي وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کېښودې. نو نوموړی وایي
بنیادي طور باندې په پاکستان کې د فرقواریت په نامه بیا زموږ په صوبه کې د شیعه یو معنا هغه نشته. هزارګان چې دلته په کوټه په یو کونج کې اوسېږي، له دوی سره دغه مسلسل د عمل روانو. نو پښتون باچت یا کام، بلوچ باچت یا کام دلته چې اوسي، دا نه په ګر تاریخ کې پر کفارس پاتې شوي دي، او نه یې د فرقې او د مذهب په نامه د چا قتلعام کړی دی. دا کیسه له بله ځایه امپورټډ ده، او نور خلک راځي چې دا تنظیمونه یې جوړ کړي او ساز کړي دي د مذهب او فرقې په نامه باندې، دوی دغه وژنې کوي. نو په دې کې زموږ ګورنمنټ ډېر سخت ګامونه اخیستي دي او اوس یې هم اخلو، او موږ هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوو چې د مذهب فرقې نظریې او فکر پر بنیاد باندې د چا قتل وکړي یا څوک مړ کړي، او نه پر دغ باندې. په دغ بنیاد باندې انسان واجب القتل دی، نه خدای روا کړی دی، نه مذاهب روا کړی دی، او نه انسانیت روا کړی.
زیارتوال صاحب، د دغو ګامونو چې دا تاسو ورته وایي ډېر سخت ګامونه مو پورته کړي، د دغو ګامونو تفصیل څه دی؟
هزارګان چې چیرې اوسېږي، هلته موږ مکمل د شناختي کارډ له چک وروستو د دوی علاقو ته سړی ننوتی او راوتی شي. د دې بغیر، د پوره مکمل چیکینګه بغیر، هزاره ټاون دی او مری آباد دی، په دې علاقو کې د دوی استوګنه ده. په دې علاقو کې له دې بغیر نه څوک تلای شي، نه څوک راتلای شي، او دوی چې کوم قسم پروټکشن غوښتی دی، دا پروټکشن موږ کړی دی. بیا چې دا اوسنی واقعیت شروع شو، بیا موږ هغه تنظیمونه راوغوښتل، او دا مو ورته وویل واضح توګه باندې د ګورنمنټ په توګه وزیر اعلی ورته وویلې چې موږ په دې کې له تاسو سره رعایت نه شو کولی، نه موږ رعایت کوو. هره خوا چې په دې کار کې بوخته پاتې سوله یا یې دا کارو ته جریان ورکوي، زموږ له خوا به بیا دا توقع نه کوي. موږ به د هغو خلاف خامخا سخت ګامونه اخلو. نو اوس هم چې دا کوم واقعات شوي دي، د دې واقعات مسؤلیت چې د چا په غاړه دی، د انټلیجنس رپورټو په وړاندې هغه به ډېر زر نیول کېږي، ګرفتاره کېږي به، او د دوی خلاف د قانون مطابق چلند کېږي.
زیارتوال صاحب، دا څومره پیښې چې شوي دي، او هزاره کمیونټي دا دعوه کوي چې د دې 2000 کسان وژل شوي، داسې کونډې دي، یتیمانان دي، او 1,00,000 کسان تللي دي، نو آیا په دې لړ کې تر اوسه پورې تاسو کوم خلک نیولي دي؟ هغه عدالتونو ته وړاندې کوي؟
موږ ډېر خلک نیولي دي، د ډېر خلکو خلاف په عدالتو کې کیسونه هم روان دي، او دا ټول شیان دواړه خواوې په دې خبر هم دي. او یوه خبره تا مخکې هم وکړه چې دوني کسان دوی مړه دي یا وژل شوي دي. دا تعداد صحیح نه دی. او بیا زموږ په ګورنمنټ کې دوه درې واره څه واقعات وسو، د هغه موږ مکمل تللي یو ګرځېدلي یو چې مسؤلیت یې د چا په غاړه دی یا پر چا باندې دا الزام دی یا چا دا کړي دي. له دواړو خوا د هغه ګرفتاره دي او دا اندر ټرایل هم دي.
زیارتوال صاحب، څنګه چې تاسو ویل چې په کوټه کې او د په خاصه توګه په بلوچستان کې چې کوم قومونه ژوند کوي، په هغې کې د مسلک په نامه باندې د یو بل وجنه نه ده، د هغوی ذهن کې شته او نه ده، د هغوی انانه ده، نه ده دستور دی. نو تاسو اشاره وکړه چې د بهر راغلي دي، دا څوک دي، چا راوستي دي؟ دا خو ستاسو د حکومت ذمواري ده چې بډا
موږ بیا دا خبره درته کوم، د قوم په لحاظ من حیث القوم په ګرد تاریخ کې پښتون نه تر کفرت پاتې شوی دی، نه مذهبي جنونی پاتې شوی دی، او نه یې په دې بنیاد باندې چې څوک د سره اوسېدلي و پاتې شوي دي. پر دې بنیاد باندې نه نفرت جن کړی دی، نه یې کرکه جن کړې ده، او نه د هغو خلاف یې هېڅ قسم یو قدم اخیستی دی. زموږ مجلس دا دی چې دغه فکر او دغه سوچ له د باندې څخه دلته تپلی کېږي، او د دې په نتیجه کې زموږ په علاقو کې امن امان خراب دی. موږ د دا فکر د دا سوچ موږ د لارې خوا چې موږ د دې کنډمنیشن کړی دی چې انسان آزاد دی چې د خپل فکر سوچ مذهب فرقه چې هر څه دی لري، د زور د لارې دا د دغه پر بل او د هغه پر بل نشي مسله. نو په دې کې بیا ته په پوهېږې سعودي عرب جلا لګیا دی، په دې کې د ایران حکومت جلا لګیا دی، او دغه حکومتونه دغه تنظیمو ته په دې معنا شی ورکوي او دا بربند شوی ده. زما وری مجلس نه دی، دا په سیمینارونو کې په کانفرنسونو کې دا ګډ شی راغلی دی. په کار دا دی چې دا تنظیمونه چار څوک دي چې دا شکایت لري، په کار دا دی چې دا ووایي چې موږ نه د سعودي عرب په خوله او نه د ایران په خوله دا قسم کارو ته دوام او دغه ورکو جریان وکړو.
ګوره زیارتوال صاحب، تاسو ته خدا معلومه ده چې تاسو په حکومت کې یې، تاسو په وفاق کې هم د حکومت سره په اتحاد کې یې، او تاسو د حکومت یو ذمهوار چارواکی یې. تاسو دا چې کوم الزام یا تور لګوي په بهرنیو هیوادونو، تاسو سره د دې ثبوتونو په بنیاد لګوي کنه؟
دا ستاسو دغه تنظیمو ته باقاعده لتبند ځخه د دوی کومک عمرت کیږي.
دې لړکی تاسو وفاقي حکومت سره په رابطه کې یې، دا آیا په سفارتي توګه باندې دغه حکومتونو سره تاسو
وفاقي حکومت هم په دې خبر دی؟ موږ ټول خبر دي.
نو بیا په سفارتي توګه دغه هیوادونو سره دا خبره ولې نه کیږي؟
دا ټول اقدامات په پراسس کې وي، کیږي به ورو
تاندې. زیارتوال صاحب، ستاسو په صوبه کې چې څومره قانونه آباد دي، تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو به دا په یو ځای راولئ، د دوی ترمنځ به د ډایلاګ یو دستور یو انانه برابروي، آیا تاسو هغه پروژې پر مخ وړئ چې دغه ټول قانونه په یو ځای راشي او د دغې صوبې امن پر ځای شي؟
بنیادي طور باندې د انسانانو ترمنځ چې دا کوم شیان روان دي، موږ چې په کوم ملک کې اوسو، دا یو فیډریشن دی. دا فیډریشن د مختلفو اقایانو څخه جوړ دی. د دې فیډریشن د چلولو لار جمهوریت دی، او ټولې ستونزې به د جمهوریت له لارې حل کېږي، زموږ فکر دا دی. نو جمهوریت، جمهوري پارلیمنت، حقیقي او خودمختاره پارلیمنت د پاکستان ضرورت دی. موږ دغه فکر او دغه سوچ د حکومت په توګه باندې تقویه کوو، پر مخ یې بیایي، او دغه د پاکستان د دې څه مسایل چې ورپېش دي، که دا د فرقه پرستۍ ده دي، که دا د دهشتګردۍ ده دي، که دا د مذهبي جنونیت ده دي، د دې ټولو لار جمهوریت دی. او جمهوریت هغه نظام دی، جمهوریت هغه ترتیب دی چې ټولې خبرې به ټول فکرونه او سوچو والا به د ولس په خوښه راځي، د ولس مینډیټ به ورسره وي، د ولس د مینډیټ لاندې به دا فکر پر مخ بیایي. کوي که ولس چا ته ورکوي، که نه ورکوي، د توفک زور زبردستۍ له لارې په کار دی چې نه فیډرل ګورنمنټ او نه په کار دی چې موږ له دوی سره قسم رعایت وکړو، او موږ د جمهوریت د مضبوطۍ دپاره ټول کارونه کړي دي او کوو.
زیارتوال صاحب، چې څه کومه هزاره کمیونټي یا هزاره چې کومه ټولنه ده، هغوی دا دعوه کوي چې د دوی دومره یتیمان دي او دومره د دوی کونډې دي، آیا د دې دپاره ستاسو حکومت کومې مالي مرستې دوی سره کوي؟
چې څه سوي دي زموږ د حکومت په دور کې، دا ټول خلکو سره چې څه مرستې کېدلی شي د حکومت په توګه باندې، موږ هغه ټولې ورسره کړي دي، او هغه موږ ټول دوی ته رسولي دي، که یې د علاج په معنا وي، که یې د کور په معنا وي، که یې دغه په معنا وي، دا موږ بس کړي.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
دا مشال ریڈیو ده.